په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې ونیس پروګرام مهیروي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په اکثریت رایو د افغانستان دورې رپورت تصویب کړ. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ ویلي چې د جمعې د ورځې نه وخت په دې اړه رای گیری وشوه. په جنیوا کې د افغانستان سفیر نصیر احمد اندیشه چې په پخواني ړنګ شوي حکومت کې دا دنده پیل کړې او تر اوسه یې مخته وړي، په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه دورې رپورت دوی ته دا فرصت برابروي چې د طالبانو د کړنو او لګول شوو محدودیتونو په وړاندې غږ پورته کړي او ټول هغه هڅې بدرګه کړي چې له طالبانو د حساب کتاب غوښتنه کوي. د افغانستان تفصیلي رپورت په اپریل میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی و. په دې رپورت کې راغلي چې طالبانو د 2021 کال اګست د 2023 کال تر اکتوبر میاشتې پورې لږ تر لږه 200 فرمانونه او قوانین وضع کړي چې د نړیوالو قوانینو او معاهدو په وړاندې د افغانستان له مسؤلیتونو سره په ټکر کې دي. په هرات کې د $300 میلیون په لګښت د وسپنې او فولادو د ویلې کولو د فابریکې د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. طالبان تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس خبر ورکړی چې د کابینې د ځینو غړو او چارواکو په حضور کې د افغان فولادو د فابریکې د لومړني فاز پرانسته وشو او د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. په لومړي فاز کې چې د طالبانو د حکومت په خبره شاوخوا $40 میلیون پانګونه پرې شوې، 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. پاکستانی چارواکو ویل چې د افغان کډوالو د اوسېدو د کارتونو د ارزونې پروګرام تمدیدوي. د پاکستان سرحدونو په چارو کې د دولت وزیر امیر مقام دغه څرګندونې په بلوچستان کې د افغان کډوالو له یوه کم څخه د لیدنې په مهال وکړې. د قلعه عبدالله په سارانان کم کې کډوالو ته هغه ویلي چې پاکستان ښایي له هر اړخیزو څېړنو وروسته ځینې فسخه شوي کارتونه بیرته د اعتبار وړ وګرځوي. هغه په نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو او د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې مرسته وکړي. امیر مقام تایید کړی چې د کډوالو په کم کې حالات ډیر خراب دي او کډوال د څښاک د اوبو له نشتوالي، بې برقي او نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې ټول بیا اسناد افغان کډوال باسي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر دې مهاله 200,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړی شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحدو ایالاتونو په بیروت کې د حزب الله د قماندې په مرکز باندې د اسرائیلو له برید خبر نه درلود او په دې حمله کې کوم رول نه لري. بایدن زیاته کړه چې په بیروت باندې د اسرائیل د دغه برید په اړه ډیرو جزئیاتو ته اړتیا شته. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت پنټاګون ویلي و چې دوی ته د دغه برید په اړه خبرداری نه ورکړل شوی او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هغه وخت له خپل اسرائیلي سیال سره خبرې کولې چې دا برید روانو. د اسرائیل پوځ ویلي چې په بیروت کې د حزب الله د قماندې مرکز هدف ګرځولی دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4 ودانۍ د بیروت په زاهیه سیمه کې بشپړې نړېدلې دي. د شپې تر ناوخته د 2 کسانو د وژل کېدو او د 6 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. اسرائیلي رسنیو ویلي چې دغه برید هدف د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله و. رویترز خبري آژانس ویلي چې حسن نصرالله ژوندی دی. د امریکا د عدلی وزارت د سپتمبر په 28 د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواک په 3 غړو جنایي تورونه لګولی دي. لامل یې د ډونالد ټرمپ د ولسمشری ټاکنو د کمپاین د حکولو او د نومبر د 15 نیټې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅې یاده شوې دي. دا تورونه د ولسمشر جو بایدن د اداري هغه وروستی اقدامات دي چې غواړي د جمهوري غوښتونکي ډونالد ټرمپ او د هغه د ډیموکراتیک سیالې کاملا هارس ترمن د نومبر میاشتې را روانې ولسمشري ټاکنې د بهرنیو لاسوهنو له ګواښه خوندي کړي. د امریکا د خزانې وزارت هم ویلي چې د ایران د سپای پاسداران پر وو غړو یې بندیزونه لګولي دي. دغو بندیزونو او جنایي تورونو سره مخامخ اشخاصو په اړه جزئیات نه دي رسنیز شوي. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف وایي د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د انټرم ګورنمنت مست ټیک افیکټیو اکشن ټو نیوټرلایز اول ټیرریسټ ګروپ.
شهباز شریف دغه څرګندونه تیر شپه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې وکړې. د هغه د دې څرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی.
زه فکر کوم د شهباز شریف دا څرګندونه چې په افغانستان کې ګواکې مطرحګرې ډلې او د یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کول، او داسې زه فکر کوم دا د پاکستان همیشنۍ غوښتنه ده او په نړیوال تجار وخت مطرح کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره و چا وایي افغانستان کې اړو کسانو ته د بودیجې د کمښت له کبله مرستې نشي رسولی، او یو شمېر کورنۍ بیا وایي سخت مرستو ته اړ دي.
زموږ وضعیت ډېر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی.
د کابل کندهار د لویې لارې رغونه روانه ده، خو مسافر او موټر چلوونکي له ټکني بهیر څخه شکایت کوي.
ماشینان اخته چې کار یې مخته نه ځي، موټران ټکور ټکور سول، مسافر ټکور ټکور سول، موږ ټکور ټکور سول.
نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د اسرائیل پوځ وایي لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مرکز هدف ګرځولی. د راپورونو له مخې د حزب الله مشر حسن نصر الله له دې بریده ژوندی وتلی دی.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبانو سرپرست حکومت باید د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې دغه څرګندونې وکړې. د طالبانو سرپرست حکومت د شریف د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په تیره هغو فعالیت رد کړی و چې په پاکستان بریدونه کوي. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په نهاویي عمومي اسمبلی کې د جمعې پر ورځ وینا وکړه او تر ډیره د کشمیر په لانجه، په غزا کې روانه جګړه او په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت باندې تمرکز وکړ. هغه ویل اوس وخت پاکستان ته تر ډیره هغه ډلې ګواښ پیښوي چې د خبره په افغانستان کې ډیره دي.
د انټرم ګورنمنت مست ټیک افیکټیو اکشن ټو نیوټرلایز all terrorist groups.
د طالبانو موقت حکومت باید په افغانستان کې دننه د ټولو ترګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. په تیر بیا هغه چې د گاونډوي هیوادونو په وړاندې د پولیا غاړه د ترګرې مسول دي، په دې کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه القاعده ورسره تړلې ډلې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان، مجید بریګیډ، بلوچ لیبریشن آرمی او نورې ترګرې ډلې چې له بده مرغه په افغان خوره کې لیدل شوې دي. پاکستان صدر اعظم ښاغلی شریف دا وکړه چې هیواد یې تیرو دوو لسیزو کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ډیره درنه بیه پرې کړې او د دې خبر اتیا زره پاکستانی ملکیان او عسکر وژل شوي دي. شریف ویل هیواد یې د ترهګرو ډلو په تیره بیا د دې خبره د ټي ټي پی د لمنځه وړلو لپاره هوډ لري او د عزم استحکام په نوم یې لوی عملیات پیل کړي دي. د پاکستان صدر اعظم بیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو هم ټینګار وکړ او ویل هیواد یې د ملګرو ملتونو هغه غږ بدرګه کوي چې د بشري مرستو لپاره د 3 میلیاردو ډالرو غوښتنه کوي. شریف د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د بشري حقونو په تیر بیا د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي او سیاسي ټول شمولیت رامنځته کړي. د طالبانو حکومت لا د شریف د څرګندونو په تړاو څه نه دی ویلي. شریف او د پاکستان ګڼو چارواکو او پوځیانو تر دې مخکې هم په کراتو ادعاوې کړي چې هیواد یې د هغو ترهګرو ډلو له لاسه ناامن شوی چې د دوی په خبره له افغانستان خپل بریدونه تنظیموي او هلته امن پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار رد کړي چې افغانستان کې د ترهګرۍ ډلې په تیره بیا هغه چې په پاکستان بریدونه کوي فعالیت ولري. د طالبانو حکومت ادعا لري چې د پاکستان ناامنۍ د دوی خپل ستونزې دي او باید په خپل د حل لارو ته پیدا کړي.
و مورد چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبانو سرپرست حکومت باید ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ښاغلی شریف دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا په ترڅ کې وکړې. د ښاغلی شریف دغه څرګندونو په اړه مې مخکې د سیاسي چارو له پوه شفیق هم در سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړله چې دی د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دغه څرګندونې چې د افغانستان په اړه یې کړي څه ډول ارزوي؟
تر دې وړاندې د تاجکستان ولسمشر هم د افغانستان په اړه باندې خبرې کړې وې او هر کال چې د ملګرو ملتونو د غونډه جوړېږي نو د افغانستان د ګاونډي هیوادونو کوم مشران چلته زی ویناوي کې د افغانستان په حالت باندې خبرې کوي. نو زه فکر کوم د شهباز شریف دا څرګندونه چې په افغانستان کې ګواکې مطرحګرې ډلې او د یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کول، او داسې زه فکر کوم دا د پاکستان همیشنۍ غوښتنه ده او په نړیوال سټیج هر وخت مطرح کوي. نو زه فکر نه کوم دا نوې خاص خبره د شهباز شریف په خبرو کې ماته ښکاره نه شوه.
مخکې هم چې تاسو اشاره وکړل د پاکستان صدر زمانو څرګندونې کړې دي، مخکنیو ویناو ته په پام ګمانه مخکنیو وینا کې یو څه تون دریز غوره کړی، یو کله کله هم د افغانستان په پلوي دغه وینا ته په پام سره چې طالبانو سره د پاکستان حکومت اړیکې هم سمې نه دي او په تېره بیا د ټي ټي پي د ډلې پر سر باندې ترنګلې دي، یعنی د تصور کېده چې باید دای هم دغسې دریز غوره کړي.
د شهباز شریف تر دې وینا وړاندې که تاسو متوجه وو، یو څو ورځې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړي استازي هم د افغانستان په اړه څرګندونې کړې وې او نړیوالو ته ګواکې داسې یو وړاندوینه کړې وه چې کېدای شي د افغانستان نه ستونزې منطقې او نړۍ ته چې دي هغه پیښې شي. او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي دوراني هم چې اوس وګتل شوی دی د افغانستان په اړه دا خبره کړې وه چې کېدای شي د 11 سپتمبر پیښې یو ځل بیا د افغانستان نه تراهي شي. نو په مجموع کې خبره دا ده چې د پاکستان لاسوهنه د افغانستان په چارو کې او د افغانستان په اړه د دوی دریز د شهباز شریف وروستی دریز نه دی، بلکې تقریبا د تیرو 15 کلونو نه کله چې دلته افغانستان کې د ثور کودتا وشول بیا تر اوسه پورې هر کال چې دا غونډه جوړیږي د دوی یو خاص یو برخه د دوی د وینا او د افغانستان په اړه ده. نو هر کال چې دوی ویناوي کوي دوی ته دغه صدر غمان چې راځي د پوز د خوانه دوی ته پالیسي ورکول کیږي او ویناوي کوي او د پوز پالیسي خو تاسو به تر موضوع ده چې افغانستان په اړه باندې څه ډول ده.
شهباز شریف په خپل سرګندونو کې بیا هم د ټي ټي پی پر وړاندې د پاکستان د اعلان شو عملیاتو یادونه وکړه. وی ویل چې ازم استحکام عملیات به تر هغه پورې دوام وکړي تر څو چې دغه ډلې ځپلې نه وي. لدې مخکې پاکستاني چارواکو ګواښ کړی و چې کالتیا پیښه شي د ټي ټي پی پر مشرانو به د افغانستان دننه هم بریدونه وکړي. آیا د دې احتمال شته؟
خو تر دې وړاندې پاکستان دا کار کړی و، دوه درې ځلې هوایي بریدونه د افغانستان په هغه ډیورنډ کرکې ته نږدې په ځینو سیمو کړي وو او د ټي ټي پی ځینې مشران چې په افغانستان کې وو هغه ترور شوي وو. نو دا کار خو دی کوي او عملا اوس هم کله کله د ډیورنډ کرکې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ کله کله دغه جنګ هم کیږي. نو په مجموع کې د ټي ټي پی مسله چې د یو پراخه مسله ده او هغه د وسنیو واکمنانو سره چې په کابل کې دي دغه سره ژورې ریښې لري او یعنی دوی جدا کولای نشي که چیرته دوی ټي ټي پی ته په وسترګ ګوري او افغان طالبانو ته ببل نو دا ناممکنه خبره ده، ځکه دا دواړه یو دي او شل کاله وګه په وګه یو د بل سره همکاري کړې ده. نو اوس دا ناممکنه ده چې د افغان طالبانو نه ټي ټي پی بیل شي. نو د پاکستان دا فکر چې ګواکې دوی به هلته عملیات وکړي، نو زه فکر کوم چې دا به د افغان وسنیو واکمنانو هغه غوسه او د دې په وړاندې مقاومت نور هم غښتلی کړي.
د سیاسي شعارو له شنونکي شفیق هم درد سره د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د وروستي څرګندونو په اړه مرکه. شهباز شریف پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته د وینا په ترڅ کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیوال موضوع راخلو. د اسرائیل پوځ وایي د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مرکز هدف ګرځولی دی. د نړیوالو خبری اژانسونو د راپورونو له مخې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله له دې برید څخه روغ وتلی دی. دغه راز د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي چې متحده ایالات د اسرائیل دغه برید څخه خبر نه و.
د اسرائیلو د پوز ویاند دانیل هاګاری د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی دفاعي ځواکونو د حزب الله مرکزي دفتر چې د بیروت راستوګنو ودانیو لاندې و په دقیقو بریدونو سره هدف ګرځولی. په تیر یو کال کې دا په بیروت باندې تر ټولو سخته حمله یادیږي. په حزب الله پورې تړلې المناره شبکې خبر ورکړ چې په دغو بریدونو کې 4 ودانۍ ویجاړې شوې. د شبکې ویلي په یو وخت تر 1500 زیات توغندي لګیدلې. د
چاودنو واګونه په ټول بیروت کې اوریدل شوې او د بریدونو لزایه تر ډیره وخته لوګي پورته کېدل. ګڼو کسانو ته د مرګ ژوبلې د رسیدو خبر هم ورکړل شوې. اسرائیلي شبکو ویلي چې دغه بریدونو هدف د ایران لملاتړ برخمن د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله و. رویټرز ته ځینو سرچینو بیا ویلي چې حسن نصرالله له دې بریدونو روغ وتلی. د فرانسې خبري اژانس هم ویلي چې د حزب الله ډلې عمومي منشي حال ښه دی. د لبنان صدر اعظم نجیب میقاتی د غبریت په خبرګون ویلي چې اسرائیل د اوربند د ټینګښت لپاره نړیوالو هڅو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. په بیروت د بریدونه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر وینا شیبې وروسته وشول. نتنیاهو هلته وویل چې د حزب الله ډلې پر ضد د اسرائیلو بریدونه دوام کوي. تر څو چې حزب الله د جنگ لاره غوره کوي، اسرائیل بل انتخاب نه لري او اسرائیل هر حق لري چې دا ګواښ له منځه یوسي او خپل خلک کورونو ته خوندي راستانه کړي. دا دقیقا هغه څه دي چې موږ یې کوو. نتنیاهو ادعا وکړه لکه چې د تیر کال د اکتوبر په 1 حماس پر اسرائیلو برید وکړ، حزب الله په مکرر ډول په اسرائیلو بریدونه کوي. اسوشیټیټ پریس خبري اژانس د اسرائیلو د صدر اعظم هغه انزور خبر کړی چې په ټلیفون کې غږیږي او د اسرائیل د حکومت د بیان په اساس په بیروت باندې د بریدونو امر ورکړی دی. د راپورونو له مخې نتنیاهو امریکا ته خپل سفر لنډوي او ژر بیرته اسرائیلو ته ستنیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پروان ولایت د شینوارو لسوالی روغتیایی مسولین په کفشان دره کې د خبرې شوې ناپیژندې ساري ناروغي د خبرې دوه دوام خبر ورکوي. په پروان کې د طالبانو حکومت د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالله افغان ملهم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دغه ناروغي له شپږ نیم سو زیات کسان اخته شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
پروان ولایت کې د طالبانو حکومت د عام روغتیا ریاست مسولین وایي چې تر اوسه د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې په خبرې شوې ناپیژندې ساري ناروغۍ له شپږ تر شپږ نیم سوو پورې کسان اخته شوي او دوه کسان ترېنه مړه شوي دي. د دغه ریاست مرستیال عبدالله افغان مل ازادي راډیو ته وویل
په پروان ولایت کې یو اوتبرک د شینوارو ولسوالۍ کفشان دره کې منځ راغلی دی چې په تعداد د شپږ سوه نه تر شپږ نیم سوه زیات کم د موږ هیوادوال پرې مبتلا شوي دي. بدبختانه چې د موږ دوه دانه هیوادوال چې یو یې پنځه ویشت کلن و د شرفدین په نوم، یو پنځلس کلنه د عایشې په نوم باندې د موږ خور وفات شوه چې تر اوسه پورې مړینه دوه نفر لري او مبتلایان د شپږ سوه نه تر شپږ نیم سوه پورې دی. شاید شمیر کې زیات کموالی اوسیږي.
ځینو کورنیو رسنیو له دې ډلې تولو نیوز بیا په یادې ناروغۍ د اوه سوه کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی دی. د پروان ولایت ولایتي روغتون سرطبیب عبدالخلیل حیدری ازادي راډیو سره په خبرو کې یوازې د خپل روغتون حال داسې شریک کړ.
په روغتون کې پرون اتلس ناروغان بستر شوي چې اتلسو کسانو کې د یو ماشوم په ګډون ښځې او نارینه شامل وه چې له سیمې زموږ روغتون ته راغلل، او څلور نور ماشومان په دې چې روغتون کې ځای نه و کابل ته ولیږل شول.
و موږ غوښتل چې د دې ناروغۍ د خپراوي او پر وړاندې د مخنیوي په اړه د اقداماتو اړوند د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دې وزارت ویاند شرافت زمان د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو یاد وزارت رسنیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت یادې سیمې ته له مرکزه مسلکي ټیمونه استولي، د ځایي اوبو نمونې اخیستل شوي او د ناروغانو د لاښې درملنې او نورو اوسیدونکو د ژغورنې لپاره لازمې هڅې ترسره شوي دي. ځایي اوسیدونکي د دې ناروغۍ خپراوي ته اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت او مرستندویه ادارو غواړي چې د دغې ناروغۍ د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د ژر اقدامات وکړي. د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې په خپرې شوې دغې ناپیژاندې ساري ناروغۍ اخته کسان هم وایي چې ناروغي نه د کنټرول شوی او وضعیت ښه نه دی. د دوی له ډلې یو کس چې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې مرض نه دی کنټرول شوی. مرض شته دی، ټول په یوه شفاخانه کې نه تداوي کېږي. هر څوک هر طرف کې نو د خپلې تداوي په خاطر باندې روان دي. څوک چاریکارو ته دی، څوک چې دی کاپیسا ولایت ته غسوي دي، څوک کابل له پهره شفاخانه کې دوی شته دی. تر اوسه پورې د مرض کنټرول نه دی شوی او څوک دومره کوم ټیم چې د دولت طرف نه تر هغه هم خپل تشخیصات او خپل کاري وکړ او بیرته راغله.
د کفشان درې او بل اوسیدونکو محمد جلال وای
او ډېر څه دی کوي دا مرض یو ولسته نه سپه مخکې تاسو سره د موږ په نه پیږو ولای دوا نه راکې دا تبراس یو لاس پیډونه په یو تار یو تم چلونه پیډونه لاندې نه دی دي سر دا ټول کوم مریضان چې په دې هغه اخته دي دا دلته بستر دی ټول نو سفر په نه پیږي د سنو د داخله مرض نه
د سیمه خلک په دې برخه کې د طالبانو حکومت له عامې روغتیا وزارت څخه په دې برخه کې د جدي اقدامات غوښتنه کوي. د کفشان درې او بل اوسیدونکو چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
طبعا نگرانی خو دیگه آدم رنج میبره چون اطراف
اندیښنې ډېرې دي. باید اړوند چارواکي د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي. که یې اوس مخنیوی ونه شي خلک ډېر په تکلیفېږي او خلک دیر اندیښمن
سخت نگران است. بسیار رنج میبرد در این وقت که پیدا شده
د یادونه ده چې تر دې دمه ډاکټران او روغتیایي مسولین د دغه ناروغي په تشخیص او پیژندلو کې پاتې راغلي دي. خو پروان ولایت کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي دا تشخیص شوی چې یاد ناروغي کانګو نه ده.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 24 25
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 24 25.
ازادي راډیو 24 ساعته
د کابل کندهار د لوی لارې رغونه روانه ده. خو مسافر او موټر چلوونکي له ټکنی بهیر څخه شکایت کوي. دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې د دې لارې د رغولو چارې چټک کړي.
د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې دا چارې د تیرو شاوخوا دونی مکلون رئیس روان دي.
مکمل لار خراب ده. اوس نو چار ځای ته د کابل پورې دې مخ وساته لار و اوس جره سفر له ساته مزل مخکښو په دخامه کې بدلون دي.
د طالبانو حکومت شمنه کړې و چې د کابل کندهار د لوی لارې رغونې چارې چې په شپږو بیلابیلو برخو کې شپږو شرکتونو ته د معدنونو د رایستلو په مقابل کې سپارل سوي د 1402 مریض کال تر ژمي پورې به د نړیوالو معیارونو مطابق ورغول سي. خو اوس یو بل ژمی هم پیلېږي او د رغونې چارې لا هم بشپړې سوي نه دي چې له امله یې موټر چلوونکو مسافرو او سوداګرو ته یو سرخوږی جوړ سوی دی. د یادی لوی لارې موټر چلوونکي شکایت کوي چې د دې لارې د ډامبر ډېرې برخې اړول سوي خو د جوړولو چارې ټکنۍ او رو دي چې له امله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د محمد خان او محمد په نومونو دوو موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل دوی آن مریض هم پر دې لارې تر خپل منزله نسی رسولای.
ماشینان اخته چې کار مخ ته نه ځي ترانت کوټ کورس ول مسافر کوټ کورس موږ کوټ کورس بلار سراس شیک پاتیج نه ډریوران مریض نه راوړي لار خراب ده. کړه لار د ځګروي یا ناری او خرج کلمه مریض څوک نه راوړي وس پر دا لار باندې لار ډیره خراب ده.
دا رابطه ما چې کی دا اړ یو کې زړه د سختکړی وی چې ډیره خراب ده. دا هغه سونی قدر چې ته قدر چې کا خستی هغه مکمل اړولی دوهنج قدر د مقصد جوړېدلې بيخي په سلو روان دي چې وس نیک چس په جوړه کړې وای یا لږ لږ اړولای چې هغه جوړولای سپیدی مکمل سړک هغه چې کچا خستی هغه اړولی مترانی ګټ خامې ته لکړی دي ته مترانی ګذر در به دار کړ د سفاریان دي ډیر په تکلیف دي.
د کابل کندهار لوی لار چې د افغانستان د حلقوي سړک یو حیاتي برخه او یو مهمه ترانزټي لار ګڼل کیږي نه یوازې کابل د جنوبي او جنوبي دیز ولایتونو سره نښلوي بلکې د سپین بولدک اسلام کلا تورې غونډې او نورو بندرونو زرګونه سوداګریز موټرونه هم هر ورځ پر همدغه سړک تګ راتګ کوي. د نور احمد او عبدالرحمن په نومونو د دې لوی لارې مسافر وای له کابل څخه تر کندهار شپږ ساعت لار 15 ساعت وخت نیسي چې نه یوازې موټر چلوونکو او سوداګرو ته زیان رسوي، بلکې د دوی لپاره هم سخت ده، ځکه په وینا د وژ او خراب مزل لامل په ورځ ورځ ستړي وي.
چې دغه ځای سمټر تور وخی جو در کابل پرې چې موږ رسیدو نه پاس مخلیه تراسي چاله ته ورځ په درې ورځې ولا کز موږ د ستړیا د بدن سوزي بیا خامی چې د خامی اړولې چې د خامی نه کسم اړولې وای هم سی وو په خو هغه نوري خامی بیا چې اړولې وای د پخو د پارک نو چندانې پارک نو یو ساعت دوه ساعت به پارک پک شکل د دې داس خامی چې مټر دغه ځای سره وان سی یو مټر په کلاته پرې مو یو سی هغه خراب سی حالت بل ته وخی جو هغه در غزنی پرې یو سی
ګرد خلک دغه شپه تکلیف دي چې دا ولاړ راشه دا موټر به زارې ک په فلډر کې بلایټ ک په کورلا کې ک په سراچای چې هر موټر یې موږ به ستونزې ډېری دي مسافر په خوا ته ساته مزل ود وله ساته مزل.
د طالبانو د حکومت د فواید امیر وزارت چرواکو یو شمیر سنوي ته په دازا څرګندونو کې ژمنه کړې چې د کابل کندهار د لوی لارې کار تر اتلونکو شپږ میاشتې پورې پای ته رسیږي، خو د خلکو په باور په دې ډول ټکنی کار دا پروژه په دوه کال هم نسی بشپړېدلای. د کابل کندهار لوی لار چې 403 کیلومتره اوږدوالی لري په 2002 کال کې د امریکا، جاپان او سعودي عربستان په 130 میلیون ډالر مرسته بیا رغول شوې وه، خو د تیرو دوو لسیزو جګړو پر مهال د وسلوالو نښتو او ماین چاودنو له امله د دې لارې ډیری پلونه او پلچکونه تخریب شوي او دغه راز د زیات وزن لرونکو موټرونو د نه مخنیوي له کبله د لارې ډیره برخه ویجاړه شوې ده.
زنانه که کولای چی دومره لیری زای لار چی داده شده به کول ده طولین سخه ده یو ناره ده چی دیگه ناره سخه شده کم رنگ کهید
دازما حق دی د خزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اسدی رالو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چاوي په افغانستان کې اړو کسانو ته د بودیجې د کمښت له کبله مرستې نشي رسولی. یو شمېر کورنۍ بیا وایي چې سخت مرستو ته اړ دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د مالی مرستو د سخت کمښت له امله په میلیونونو خلک له ګواښ سره مخ دي. د ادارې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پینشن مې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي که د بودیجې کمښت جبران نشي په دغه هیواد کې به وضعیت نور هم خراب او ویجاړوونکې پایلې ولري. د اوچا په وینا د بودیجې کمښت د ژغورنې حیاتي پروګرامونه سخت اغیزمن کړي او اساسي خدمتونه یې کم کړي یا درولي دي. اوچا زیاتوي چې له 180 څخه زیات ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه چې د افغانستان په لږ پرمختللو سیمو کې یې 2.1 میلیون خلکو ته خدمتونه وړاندې کول تړل شوي دي. دغه شان د روغتیا او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د 40 نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو له ګواښ سره مخ دی. اوچا دغه شان ویلي څه باندې 6 میلیونه خلک حیاتي روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي او د پاکو اوبو او حفظ الصحې د نشتوالي له امله 15 میلیونه ماشومان د ساري ناروغیو له زیات خطر سره مخ دي. دغه اداره دا هم وایي چې که کافي بودیجه ترلاسه نه شي په افغانستان کې به میلیونونه نور له حقوقي مرستو او رواني ټولنیز ملاتړ د ماشومانو د خوندیتوب له حیاتي فعالیتونو او په بیلابیلو سیمو کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو بې برخې شي او د خوارځواکۍ او اقلیمي بدلون اړوند ناروغیو او مړینو ګواښ سره به مخ شي. خو یو شمیر اړمنې کورنۍ له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي، وایي چې مرستې اصلي او اړمنو کسانو ته نه رسیږي. د کابل اوسیدونکې زهرې او د ننګرهار اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل
زموږ وضعیت ډیر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي اته کسدی، کار نشته، بیکاری ده. میړه مې د واټ پر سر کار کوي خو هلته یې نه پرېږدي. له دولت غواړو چې زموږ کم مخري
غم ما خورده شوه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پر نړیواله ټولنې غږ کړی چې د نورو کړاوونو او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید بیړني اقدامات وکړي. اوچا ویلي د روان کال تر اګست میاشتې پورې یې یوازې د اړتیا وړ بودیجې 25% ترلاسه کړې او له 2.3 میلیارد ډالرو کمښت سره مخ ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې د مرستو دغه کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه هیواد د خوراکي موادو د نه خوندیتوب، خوارځواکۍ، د چاودیدونکو موادو له پراخې ککړتیا، سیلابونو، د ناروغیو د خپرېدو او د اقلیمي بدلون له اغیزو سره مخ دی.
په انستاګرام کې آزادی رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. آزادی رادیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په اکثریت رایو د افغانستان دورې رپورت تصویب کړ. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ ویلي چې د جمعې د ورځې نه وخت په دې اړه رای گیری وشوه. په جنیوا کې د افغانستان سفیر نصیر احمد اندیشه چې په پخواني ړنګ شوي حکومت کې دا دنده پیل کړې او تر اوسه یې مخته وړي په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه دورې رپورت دوی ته دا فرصت برابروي چې د طالبانو د کړنو او لګول شوو محدودیتونو په وړاندې غږ پورته کړي او ټول هغه هڅې بدرګه کړي چې له طالبانو د حساب کتاب غوښتنه کوي. په هرات کې د $300 میلیونو په لګښت د وسپنې او فولادو د ویلې کولو د فابریکې د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. طالبان تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس خبر ورکړی چې د کابینې د ځینو غړو او چارواکو په حضور کې د افغان فولادو د فابریکې د لومړني فاز پرانیسته وشوه او د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. په لومړي فاز کې چې د طالبانو د حکومت په خبره شاوخوا $40 میلیون پانګونه پرې شوې، 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. پاکستانی چارواکو ویل چې د افغان کډوالو د اوسېدو د کارتونو د ارزونې پروګرام تمدیدوي. د پاکستان سرحدونو په چارو کې د دولت وزیر امیر مقام دغه څرګندونې په بلوچستان کې د افغان کډوالو له یو کم څخه د لیدنې په مهال وکړې. د قلعه عبدالله په سارانان کم کې کډوالو ته هغه ویلي چې پاکستان ښایي له هر اړخیزو څېړنو وروسته ځینې فسخه شوي کارتونه بیرته د اعتبار وړ وګرځوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحدو ایالاتونو په بیروت کې د حزب الله د قماندې په مرکز باندې د اسرائیلو له برید خبر نه درلود او په دې حمله کې کوم رول نه لري. بایدن زیاته کړه چې په بیروت باندې د اسرائیل د دغه برید په اړه ډیرو جزئیاتو ته اړتیا شته. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت پنټاګون ویلي و چې دوی ته د دغه برید په اړه خبرداری نه و ورکړل شوی او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هغه وخت له خپل اسرائیلي سیال سره خبرې کولې چې دا برید روانو. د اسرائیل پوځ ویلي چې په بیروت کې د حزب الله د قماندې مرکز هدف ګرځولی دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4 ودانۍ د بیروت په زاهیه سیمه کې بشپړې نړېدلې دي. د امریکا د عدلي وزارت د سپتمبر په 28مه د ایران د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ځواک په 3 غړو جنایي تورونه لګولي دي. لامل یې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشري ټاکنو د کمپاین د حکولو او د نومبر د 15 نیټې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅې یادې شوې دي. دا تورونه د ولسمشر جو بایدن د ادارې هغه وروستی اقدامات دي چې غواړي د جمهوري غوښتونکي ډونالډ ټرمپ او د هغه د ډیموکراتیک سیالې کمالا هارس ترمنځ د نومبر میاشتې را روانې ولسمشري ټاکنې د بهرنیو لاسوهنو له ګواښه خوندي کړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې په افغانستان کې د حاکم نظام له خوا نامناسب چلند او دوی ته نه پاملرنې له ناهیلۍ سره مخ کړي، دومره چې ټول ژوند یورته بې خونده کړی دی.
دغه ستونزې سره مخامخ کېږم. زه خپله هم کورنۍ، دوستان، ټولنه راته ښه نه ښکاره کېږي، خوند نه راکوي. په دې چې دغه مشکلاتو پر اساس، دغه محدودیتونو پر اساس
د دوی په فکر د ناهیلۍ تر ټولو لوی لامل
کله چې موږ خپل مخونه وروسته پاتې کیږو په ژوند کې له ځینو خنډونو سره مخ کیږو او بیا نسو کولای چې دې ته ښه او مناسب حل لار راوباسو، دغه لامل له وجې موږ ته اضطراب او ناامیدي پیدا کیږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. د اکثر ځوانانو په خبره د طالبانو په دوام ځلې واکمنۍ کې د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوان قشر په ژوند کې ډیر زیات منفي بدلون راغلی دی. له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونې لیک لوست نشي کولای، کار ته نه پرېږدي. کله چې د ضرورت پر وخت له کور څخه راوځي، دا چې محرم سره نه وي، د طالبانو له تند چلند سره مخ کیږي. له تفریح پارکونو ورزشي کلبونو څخه یې هم منع کړي دي. ځوان هلکان هم د طالبانو له بندیزونو څخه خوندي نه دي. د دوی په خبره د دوی په شخصي چارو کې مداخله کیږي. په لوړه کچه زده کړې کړي خو کار نه ورکوي. د طالبانو په ادارو کې هغه کسان ګمارل کیږي چې له مدرسو څخه په دینی برخه کې فارغ شوي وي. د حاکم نظام دې چلند ځوانان له ناهیلۍ سره مخ کړي. په پیل کې لیکوال او ژورنالیست اتل راته وایي،
ځواني عمر په بیکاری تیریږي یا ادارو کې نه جذبېږي. دوی ښه وړتیاوي لري، ښه سکلونه او مهارتونه لري، بیا هم کوم ځای نه جذبېږي. نو دغه ډېره عمده ستونزه ده د ځوانانو لپاره چې دوی نه دغه کیږي په ادارو کې. یعنی د ادارو معیارونه هم فرق سره پیدا کړي دي تر پخوا. خو په یو اداره کې څوک مثلا په لیسانس او په ماسټري او په علم او په اهلیت استخدام دي، اوس هغه معیار نه دي، نور معیارونه دي. نو ځکه دوی مایوس دي، زیاتره د زده کړو څخه مایوس دي. دونه زده کړ زما په صدر د خوړل او زه ډېر دغه سي کسان پیژن لیسانس لري، 12 کاله مکتب، 4 کاله لیسانس، 14 کاله زده کړو سره یو ځای دی، نو امید دي ځان سره ګرځي. بیکاری او نه هلي دغه ډېر عمده ستونزه ده. روحي لحاظ بيخي ډیپریشن سوي دي، جوړ خفګان اخته سوي دي. زیاتره دلته زه یو خبريال وو راغلی وو، ما ته هل جزه بيخي لا هندس خمایوس هم دغه سي روحيه بایلون کې انسانان بیا کورو کې په اندک شي زونو یا پر کوچني مسایلو کورنی تاوتریخواله تم لار برابرې التم فل درد غوسه چې له اجتماعي اخلي د کورنی پر غړو باندې او په دې ترتیب التم ژوند سره سخت سي. بدترین احساس دي نهلي. نهلي کې د انسان غو موجوده انرژي په انسان کې، هغه د کار انرژي د وخت په تیریدو د بل پیل حالت څخه بيخي لمنځه ځي او بيخي دغه انرژي د وجود ووزي. دوی چې په کوم اجتماع کې خپل رنگ ونويني، په اجتماع کې خپل ځان ونويني، په اجتماع کې هغه دولتي او غیر دولتي موسسې چې دوی په کې ځان نسی لیدای، نو په دې اساس دوی نهلي کېږي. دوی د اجتماع برخه هم ځان نه بولي، د ټولنې برخه هم ځان نه بولي. د سپیکر لکه بیگانگان چی دی، لکه د ټولنې د وجو بار دی، لکه د ټولنې څخه د کمتري احساس اخلي، لکه د ټولنې چې د بل چای او دی قربان دي تپلسوي، دی قربان دي اضافه د وجو بار وی. نو دلته دی دغه احساس خلی.
ولولا دهقان وای چې افغان جونې دا چې لزده کړو څخه لري شوې دي، د هر ورځې په تیرې دلو سره د دوی ناهیلی په جوړ خفګان بدلیږي. هغه د ځان پاک له هم وای چې ناهیلی د ژوند خواندورنه اخیستای دی.
کوم محدودیتونه چې طالبان له خوا وځ سوي دي، دغه ډیپریشنونه رواني فشارونه زیات کړي دي، په خصوص په انجونو باندې. هغه انجونو چې له تحصیل بیرته پاتې دي او مکتب څخه پاتې، پانتون څخه پاتې، او یا هم هغه انجونو چې خپل دندې له لاسه ورکړي دي، طبابت له لحاظ یا د صحت له لحاظ رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، له ټولنې بیرته کیږي، له خپل کورنۍ نه بیرته کیږي، او یو رقم څورته ګوشه ګیره کیږي. حتی کله کله زه هم دغه ستونزو سره مخامخ کیږم. زه خپله هم کورنۍ، دوستان، ټولنه راته ښه نه ښکاره کیږي، خوند نه راکوي. په دې چې دغه مشکلاتو پر اساس، دغه محدودیتونو پر اساس،
د حل لارې څه ګڼې اوس وضعیت دغه رقم داد په کور ناستې دي که دوی ناهیلي، نا امید هم سي، بعدې پایلې تاسو یادې کړلې. اوس تاسو دوی ته څه مشوره لرئ، څه ویل لرئ؟ دوی څه وکړي چې ځان ته خپله روحیه ورکړي؟
زما په نظر د حل لارې دا چې له مبارزه لاسوان اخلي مبارزه وکوي نور هم په یو نفر نه کیږي باید ټوله ټولنه سره یو ځای سي کغه خزي وي کغه نارینه وي زما په نظر په اوسنۍ شرایطو کې د نارینه وو ملاتړ ډیر مهمه ده یعنی د خپل خویندو له خپلو میرمنو لورانو څخه دغه ملاتړ وکوي او دوی سره په دغه مبارزه کې ولاړ پاتې سي د هر ستونزې په مقابل کې کغه امنیتي وي کغه سیاسي وي زما په نظر دغه د حل لاره ده او د نړیوالو ملاتړ هم مهمه ده چې په دې برخه کې نړیوال ټولنه دغه حالت څخه یا دغه مشکلاتو ته ودرېږي او له دوی څخه ملاتړ وکوي هغه که هر رقم وي یعنی سیاسي وي اقتصادي وي یا هم امنیتي وي دغه ملاتړ وکړي دوی سره مرسته وکړي په دې چې دوی په دې خپله مبارزه کې اوس تنها پاتې زما په اند نړیوالې ټولنې حمایت ملاتړ او په دې اړه غږ پورته کول ډېر مهمه دي
یعنی تاسو غواړئ دا ووایئ چې افغان نجونې سره له دې چې ټول پوهېږي چې په دوی باندې وضعیت سخت ده مګر مبارزه دې وکړي ناهیلي نا امیدۍ نه دې ځان وساتي تاسو غواړئ همدا ووایئ
بله مبارزه دې ما په نظر یو ښه پوینټ د اوسني شرایطو کې
ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامته اوسئ
کور مو ودان مننه
امرخیل چې افغان جنو ته د لاسي ګنډلو د زده کړې اسانتیا برابروي وایي چې د ته داسې نجونی راځي چې نور د ناهیلۍ وروستي اوج ته رسیدلي نوموړې د نجونو ته وایي چې له اوسني سیاسي بدلون سره یوازې او یوازې مبارزه پکار ده ناهیلي مو ژوند نور هم در تریخوي
په دې شرایطو کې واقعیت سره ډېرې نجونې یعنی ناهیلې دي بېخي نا امیده دي بېچاره ګانې چې آیا د موږ آینده به څه شی سي دا واقعیت دومره اثر کړی دی خصوصا د موږ په ځوانو نجونو باندې چې د مکتب نه له درسه له تعلیمه له پوهنتون نه دوی پاتې دي یعنی دوی د خپلې آیندې د تصمیم لپاره هم دوی ډېر ناهیلې دي یعنی خپل امید یې تعالی له لاسه ورکړی ده دوی هېڅ وخت باید نا امیده نسي هېڅ وخت نا امیده نسي په دې خاطر چې موږ دغه ژوند کې نا امیدي له پښو نه سړی غورځوي باید خپل دوی تصمیم ونیسي که مشکلات په فامیل کې لري خپل فامیل ته قناعت ورکړه پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکړه او بل دا ته دوی یعنی نا امیده نسي یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نسي په خپل تصمیم باندې ودرېږي مقاومت وکا مبارزه وکا هیڅ وخت باید ځان داسې نه کا ناتوانه يم نه مونږ د افغانستان خويندې او د مونږ مایندې د مونږ مورګاني یا د مونږ د خبره لورګاني بایمته دي شکر ټول افغانان به بایمته دي اما د مونږ خزي خصوصا د افغانستان خزي ډېر بایمته دي یعنی دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي واقع سره درېږي
د ډاکټر زمان په خبره د ځوانانو ناهیلي له دوی څخه د کم عمر تنقید ځوانانو پر روحي هم منفي تاثیر کوي
پانتونونه پاریخ شي او هغه اوس په حال بیکار دي کنه نو هغه ځوانان چې بیکار دي دا کوم چې نوې نسل دی په دولسم سم کې دی یا مکتب نه پاریخ شي دي نو هغه چې هغه ځوانان ګوري چې هغه چې دومره زحمتونه وکړ پانتونی وي مکتبي وي هغه چې بیکار دي نو موږ څه وکړو دا لته او بل دي همدغه د خپل دي بیکاری لته دریم نمبر کې خپل آینده دوی روخانه نه ګوري چې موږ سره بچ کیږي نو همدغه مسایل دي چې دوی د ډیپریشن خواته نه امید دي کوم انګیزه چې ورکوي باید دولت له خونه ورکول شي مثلا ډیگری لري پی ایچ ڈی لري یا مثلا ماستر لري یا کوم بل اغ لري هغه ته کار ورکول شي چې ترڅو د نوي ځوانان دا وګوري چې هغه تعلیم کړي دی بي ځای نه دي تل هغه زحمتونه نو په کار اخته دي کنه دوی بلادي حالت نه راوځي او که دغه سي د دومو کې نه څوک درس وایي او ورس په ورس هغه د درس کوم مکتب ته یا پانتون ته کم کمواله غل ورس ورځ راځي ځکه چې څو ګوري چې زما انده خنه ده نو غم کوشش نه کوي چې دی خواته توجه وکړي یو امید ورکړ شي د سې ډاټ ورکړي ځکه افغانستان کې مخکې د دې نه د سیالات راغلي وو چې چا د سې فکر نه کول او چې د تعلیم د شین بو سواد یا ماستری یا د په درد وخوري ولی بیا یو حالات تغییر وکړو اماغه تحصیل کرده او چې تحصیل کړي او بیرته په وظیفو ولګي دل څه خدمات یې وکړل کنه په کار دغه سینه ده چې دوی ته وایي چې را د حالات په ټول عمر دغه سی وي باید ورته ډارګرنه ورکل شي چې خپل درس دی وایا او خپل حوصله د لاسه ما ورکوه ان شاء الله یو ورځ راتلونکي ده چې تاسو نه به استفاده وشي ان شاء الله
قمر بنسټ د رسنۍ مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې ځوان نسل تر ټولو زیات ژر د ناهیلۍ خواته ځي، ځکه د دوی تمه دا وي چې په کورنۍ او ټولنه کې مهم رول ولري، خو په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام دوی ته پاملرنه نه کوي.
تر ډیره پورې ځوانان ژر ناهیلي کیږي، ژر ناامیده کیږي او دوی استراب اخلی نزان سره د ناهیلۍ او ناامیدۍ احساس مخترسیدل په برخې کې کله چې موږ خپل مخونه ورسته پاتې کیږو، په ژوند کې لزینو خندونو سره مخ کیږو، لستونو سره مخ کیږو، له مشکلاتو سره مخ کیږو، او بیا نسو کولای چې د ته ښه او مناسب حل لار راوباسو. دغه لامل له وجې موږ ته استراب او ناامیدۍ پیدا کیږي. لیکن مهمه دا دی اصلا د ژوند تعریف همداسې یو څه دی چې ژوند کې ستونزې، مشکلات، بدبختۍ، جنجالونه، دا مسایل ټول راځي. لیکن مهمه مسله دا ده زما په نظر چې موږ وکولای شو د دغو ناهیلیو، ناامیدیو، استرابونو، ستونزو، مشکلاتو پر وړاندې مبارزه وکړای شو، په ډیر شعوري ډول او په ډیر عقلاني ډول پر وړاندې ښه برخورد وکړای شو، تر څو موږ له دغې ستونزې څخه وساتل شو. لاملونه بېلابېل کېدلی سي، اقتصادي مشکلات، کورنۍ ستونزې، ناسمې اړیکې، دا دلیل کېدلی سي په ژوند کې یووالی نه درلودل، خپل ژوند کې، په کورنۍ کې، په ملګرو کې، دغه ټول مسائل د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدل. یو انسان د توقعات لري، غوښتنې لري، ولې دې اړتیاوې نه پوره کېږي؟ یا دنده نه درلودل، یا دنده درلودل هغه مناسبه دنده نه وي، د دې خوښې نه وي، خرابه دنده وي. بل اساسي مشکل د ځوانانو دا دی چې دوی له مطالعې سره او له زده کړو سره فاصله لري. دوی مثلا ټولنیزه مطالعه، اسلامي مطالعه، اخلاقي مطالعه نه لري تر څو دوی ته یو امید ورکړي، تر څو دوی ته او د دوی ذهن ته یو ښه روح ورپوکي. نسته داسې یو څه کنه، ځکه موږ مطالعې سره کولی شو ډېر څه لاسته راوړو. یو بل لامل دا کېدلی سي تلیفوني اړیکې دي تر ډېره پورې، د مینې او د عشق مسایل چې دي په دغو رابطو له امله له ډېرو ناامیدیو ناهیلۍ سره مخ دي. کنه دوی انتخاب کې، له انتخاب نه وروسته بیا فکر په امکاناتو کې، کنه بیا دوی ترمنځ اختلافات راځي. دوی مثلا د ورځو ساعتونه ساعتونه له دوی سره اړیکې لري، خفګانونه راځي، منفی او مثبتې خبرې راځي. دغه یو لامل دا هم کېدلی سي چې دوی په ژوند کې ناامیدي او ناهیلي پیدا سي او ذهني ګډوډي او اضطراب او ډپریشن سره مخ سي. یو ستر لامل یې زموږ له مذهبي او دینی برخې سره هغه د فاصله رامنځته کیږي. په عباداتو کې فاصله، د خیر په کارونو کې فاصله، په نیکو کارونو کې فاصله، د الله تعالی سره په رابطې کې فاصله. یو اساسي لامل دا هم کېدلی سي چې موږ په ژوند کې ناامید او ناهیلي شو.
که راسو دې ته چې دغه ناامیدي او ناهیلي بیا کومې بدې پایلې درلودلی سي،
مثلا که انسان کله ناامیده کیږي، کله ناهیلي کیږي، اصلا لومړی د په کور کې د اړیکې خرابېږي. رابطه او اړیکه له خپلې کورنۍ، حتی له خپل ځان او له خپلې ټولنې سره پرې کیږي، ماته کیږي، نیمګړې کیږي، کمزوري کیږي. نو دا خپل یو د په ژوند کې دغه د ناامیدۍ او د خفګان او د استراب حالت لا نور ډیرولای سي. مثلا ته خپل کورنۍ سره نه کینې، خپل مور سره، پلار سره، ورونو سره، خويندو سره، چې واده کړي له خپل میرمنې سره، یا که د خويندو له برخې څوګي له خپل خاوند، همدغه ټول کورنۍ سره کله چې کورنۍ رابطه خرابېږي، یعنی د په ژوند کې د ناهیلۍ ترڅنګ نورې ګڼ شمېر ستونزې پیدا کیږي. د ټولنې سره رابطه قطع کیږي، د ذهني ګډوډۍ سره مخ کیږي، د لروا ني ستونزو مشکلاتو سره مخ کیږي. ناهیلي او ناامیدي انسان د ژوند کولو څخه پاتې کی، نور دی هغه انسان نه پاتې کیږي چې د یو نارمل او ښه ژوند ولري.
که څه هم تاسو خپل خبرو کې یاد کړئ چې دغه ډول ځوانان چې ناهیلي، ناامیدي، ل خپل کورنۍ سره بیا برخورد سره قمی، ل خپل ملګرو سره، ل خپل خپلوانو سره د روابط سره قم مخ کیږي. بیا
کله چې انسان ناامید کیږي، ناهیلي ورته راځي، د خوښۍ چې د یوازې پاتې شي، کله چې د یوازې پاتې کیږي، لمړی د خپل کورنۍ سره اړیکه پرې کیږي، ل خپل ملګرو سره اړیکه پرې کیږي، ل ټولنې سره اړیکه پرې کیږي، بیا کار ته زړه نه کیږي، خپل د ژوند روزګار مختولو ته به هم د زړه نه کیږي. ته خپل یو لوی ستونزه ده. نو موږ تاسو کرا خپل فکر وکړو، کله چې یو چا د خپل مورجان سره رابطه خنې، چا د خپل پلارجان سره رابطه خنې، چا له ورور سره رابطه خنسي، د چا له خور سره رابطه خنسي، د چا له میرمن سره، اولاد سره رابطه خنې، نو څه شی پاتې شو؟ نو موږ لرو په ژوند کې همدا شیان، یو د ستونزې سي، یو د مشکلات سي، بلې خواته دغه ډېرې صمیمي، نږدې او عاطفي اړیکې له لاسه ورکړي، نور خو په ژوند کې هیڅ نه پاتې کیږي. موږ باید همدلته همدغه فکر ولرو، که چیرته مثلا زه په همدغه حالت کې همداسې پاتې کیږم او مخکې ځم، زه دومره ډېرې خوږې او مهربان اړیکې له لاسه ورکوم.
بله، اوس راځو د حل لارې ته. څه کول پکار دي؟ زوان که هر حالت په انسان باندې راتللی سي. یو مشهور خبر لري وای کله سړی شایي کله گدایی کنه، دغه مسایل ډېر راتللی سي. اوس څه ډول سازش له زوان سره پکار دی؟
دا ډېره مهمه مسله ده. شعوري برخورد پکار دی، له داسې یو حالت سره خپل ژوند ته پام کول پکار دی. لومړی مهم دا دی چې دی په خپل ژوند کې د ځان لپاره پلان جوړ کړي، دی په خپل ژوند کې د ځان لپاره پلان ولري. دا ډېره مهمه مسله ده. موږ او تاسو په ژوند کې پلان درلودل او د هغې لپاره کار کول، داسې یو جامع پلان چې شامل د تا د ټولو کارونه وي. که ته په خپل کور کې مرسته کومه که هغه یې، که چېرته دنده لرې هغه پکې شامل یې، که چېرته ته شخصي کار کوې هغه پکې شامل یې، ستا تفریح پکې شامل یې، ستا عبادات پکې شامل یې، ستا ارامتیا پکې شامل یې، یعنی دغه ډول یو پلان درلودل ډېر. په دې سره به څه شی وسي؟ دا کس به بوخت سي، مصروفه سي. کله چې یو انسان بوخت او مصروفه وي، دی له اضافي او منفي افکارو څخه ژغورل کېږي، ځکه د ده ذهن مصروفه دی یو ځای کې. کنه اصلا لومړی باید دی په خپل ژوند کې ځان لپاره یو ډېر ښه پلان جوړ کړي، یو ډېر تکړه څوک چې د ده د ژوند الګوي، هغوی سره کښېني، مشوره ترې واخلي، ارواپوهان شته، علما شته، دیني برخې فعالان شته، له هغوی سره کښېني او دغسې یو ګډ جامع پلان جوړ کړي تر څو دی وکولی سي له دغه حالت نه ځان وژغوري. دا یو دلیل. دویمه چې ده، دی باید خپلې اړیکې ډېرې پیاوړې کړي، خپلې اړیکې ډېرې ښې کړي د خپلې کورنۍ سره، د خپلو ملګرو سره، د خپلو دوستانو سره. ډېره مهمه مسله دا ده چې په ژوند نیک ملګري او ښه ملګري انتخاب ډېر مهم دی، یا د ښه دوستانو انتخاب ډېر مهم دی. زه چې همیشه هغو ملګرو سره چې کینم چې هغه دانا ملګري، تعلیم یافته ملګري، عالم ملګري، پوه ملګري، هغوی مجلس بیا بېهوده نه وي، بې فایدې نه وي. کله چې هغوی سره کینم، هغوی سره کیسې کوم، خبرې کوم، مجلس کوم، زه یو نوی امید، هیله، انګیزه او فکر په ذهن کې ځان سره اخلم. نو په دومره برخه کې دا پکار دی چې ښې اړیکې ولري خپلې کورنۍ سره، له خپلو دوستانو سره، له خپلو ملګرو سره. د دې باوجود له داسې خلکو سره باید ناسته پاسته ډېره کړي چې هغوی ورته یو ښه امید ورکولی سي، ښه دوستان، یعنې تعلیم یافته او ښه خلک. دا دوهم دلیل دی چې موږ سره ډېره مرسته کولی سي تر څو موږ له دغه حالت څخه وژغوري. درېیم دی کولی سي چې یو امید او هیله وټاکي د ځان لپاره، دی هیله ولري، که نه امیدونه ولري. هغه کسان ډېر بریالي دي چې هغه ښه امیدونه لري. په هغه صورت کې دوی دغه بریا ته ډېر نږدې کېږي چې دی بېرته ورته کار کوي. که چېرته ډېر کار ورته نشي کولی، حداقل لږ کار کوي، سټاپ خو نه وي، که نه یو ډول نه یو ډول دی باید هیلې ولري، امیدونه ولري، او هغې امیدونو ته په یو ډول نه یو ډول باید کار وکړي. هغه که کم هم وي خیر دی، خو دی خپلو امیدونو او هیلو لپاره کار وکړي، دا ډېر مناسب دی. نو بره ډېره ثابته خبره ده، په ټوله کې د انسانانو د روحونو ارامتیا او سکون چې دی، هغه موږ او تاسو په مذهبي مسایلو کې لرو. دا ډېره مهمه مسله ده. که موږ او تاسو چیرته خپل مذهبي او دیني مسایل وساتو او هغه تعقیب کړو، مثلا کډیر واضح ویم، هر ځوان مثلا خپل خپل پنځه وخت لمونځ وکړو، عبادات وکړو، اذکار وکړو، مطالعه وکړو. په دې سره موږ او تاسو کولی شو چې له دغه حالت څخه ځان وژغورو. ابن قیم رحمه الله ډېر ښه وایي، ډېر ښه وایي. هغه وایي اضطراب، دغه ستونزې، دغه جنجالونه، فکري او ذهني ګډوډي، ناامیدي او ناهیلي، هغه وایي چې له دو لاملونو نه پیدا کیږي. هغه دوه لاملونه بولي. یو لامل دا بولي چې له دنیا سره ډېر حرص پیدا کېدل. هر کله چې یو چا له دنیا سره ډېر حرص پیدا شي، ځکه د دنیا ژوند خدای وړتیا او ضرورت دی، دا پرته له شکه دا دا موږ تاسو په دین کې ځانګړی ځای لري چې موږ باید کار وکړو، ژوند وکړو، زندگی وکړو، تجارت وکړو، بزنس وکړو، پیسې وګټو. دې سره موږ اسلام مشکل نه لري، لیکن په د پیسو په برخه کې یا د دنیا په برخه کې حرص ته ځان رسول د خپل د انسان په ژوند کې هغه پیدا کوي، اضطراب پیدا کوي، ناهیلي پیدا کوي، ناامیدي پیدا کوي. خپل ژوند نه به یعنې په ډېرو امکاناتو باوجود به هم دی له خپل ژوند نه خوند نه سي اخیستی. دومره مسله له عباداتو سره فاصله اخیستل، په دې سره هم انسان له دغه ډول ستونزو او مشکلاتو سره اخته کیږي.
که په دې خبرې وکړو چې کورنۍ له دا ډول ځوانانو سره څه رقم مرسته کولی سي، هغه چې ناهیلي دي، ناامیده دي،
دا ډېره مهمه مسله ده. موږ خو معمولا په اړیکو کې ستونزې لرو، په کورنۍ کې برخوردونو کې ستونزې لرو. کله چې داسې یو ځوان داسې یو حالت سره مخ کېږي، کورنۍ له خوا لا تهدیدېږي. پکار دا دی چې کورنۍ دی درک کړي چې مثلا دی په داسې یو حالت کې دی، او د دې د ژغورنې لپاره، د حل لپاره خپله هڅه وکړي، د کورنۍ نورو غړو له لارې هڅه وکړي، دې ته یو ښه احساس او انګیزه ورکړي. انګیزه ډېره مهمه ده. په داسې حالت کې مثبتې خبرې ورته وکړي، مثبت ذهنیت ورته ورکړي، د نیک او ښه ملګري چې دي هغوی سره رابطه وکړي چې فلانکی مثلا په داسې یو بد حالت کې دی،
دوی هدا سره همکاري وکي ترڅو د دې حالت څخه وژغورل سي او د دې حالت څخه وساتل سي. د دې ترڅنګ کولای سي چې مثلا د دې استادان د اروپایان د غوي ته بوزي کینی خبري وکي مجلسو کې د زړه خبري راوخلي او مناسب حل لاره ورته ورسي.
bale په اخر کې لاند رزو د حکومت مسولیت ته افغانستان کې حاکم نظام د دا ډول ځوانانو پر وړاندې څه مسولیت لري چې د ناهیلۍ نا امیدۍ په پایله کې د رواني ستونزو مخه ونیول سي؟
دقیقا سی حکومت دلته مسولیت لري د ځوانانو د فرصتونو په برخه کې، هغوی ته د زده کړو په برخه کې، هغوی ته د تعلیم په برخه کې، هغوی ته د کاري زمینې په برخه کې د رعایت حق دی پر حکومت باندې، او د حکومت مسؤلیت دی چې دا کار باید وکړي. هغه ځوانان چې هغوی په زده کړې کړي دي، تعلیم یې کړی دی، هغوی ته د تعلیم د زده کړو او خپل فیلډ په برخه کې، د خپل مسلک په برخه کې باید ورته د کار زمینه برابره کړي، د دولت په چوکاټ کې ته ورته برابره کړي، په خصوصي سکتور کې ورته برابره کړي، نورې کاري زمینې ورته برابره کړي. هغه ځوانان چې هغوی زده کړې نه لري، تعلیم نه لري، مسلک نه لري، هغوی سره دې په اقتصادي برخه کې ور سره مرسته او همکاري وکړي. افغانستان ډېر کار ته ضرورت لري، داسې پروژې دي افغانستان ته راوړي کار دی وکړي تر څو ځوانان پکې مصروفه سي. اوس مثلا ټاپي پروژې ښه مثال دی، کې به ډېر خلک مصروفه سي. مثلا د قشتېپي کانال ښه مثال دی، ډېر خلک به پکې مصروفه سي. همدغه سي په لویو پروژو او په لویو کارونو کار وکړي تر څو ځوانان مصروفه سي او د ناهیلۍ او ستونزو مشکلات څخه وژغورل سي.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
درنو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دے، دا افغانستان دے، دا افغانستان دے.
ده وطن وطن سوید چمن چمن، تگه ده وطن وطن سوید چمن چمن. خی پاکی و بغواری وینا وینا دغواری، جنگا زتان غواری نو جنگا 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 زتان غواری نو جنگا 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 زتان غواری. جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے، او ڈیر جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے. سولستارات لغواڑی سولستارات لو، سولستارات لغواڑی سولستارات لغواڑی. خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی، جنگا زتا نغواڑی نو جنگا 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 زتا نغواڑی نو جنگا 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 زتا نغواڑی. امن لوی واڑ غواڑی، امن لوی واڑ ہو،
امن لوی واړه غواړي امن لوی واړه غواړي خي پاکي وب غواړي وین وینا نه غواړي جنگ زتا نه غواړي نو جنگ 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 زتا نه غواړي نو جنگ 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 زتا نه غواړي وطن افغان وطن او بولے جانان وطن او دا وطن افغان وطن او بولے جانان وطن ڈکل ملی زڑ غواڑی ڈکل ملی زڑ ہو ڈکل ملی زڑ غواڑی ڈکل ملی زڑ غواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگ 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 زتا نغواڑی نو جنگ 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 زتا نغواڑی